باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداری ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,000,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 5 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د میراث حق څه توایي؟ د شذو د حق ولې مهم دی؟ په افغانستان کې په اکثریت مواردو کې د اسلیدل سوي د چي کورنۍ خپل خويند لونو ته د میراث حق نور کوي او په ورته وخت کې شذ نس کولای پر خپل نوم ځکه ولري او یا هم په خپل نوم جایداد وپیری. دا ستونزه څه ډول حل کېدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره اغلی زاهده فیضان، اغلی اوجی امیل او اغلی سایما خوګانی ملمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی درې واړه له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې کیسې را سره شریکې کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو چې ستاسو تبصره یا هم پوښتنه واخلو. اوس هم اغلی امیل له موږ سره وصل سوی ده. اغلی اوجی امیل، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او د خبرونې ته شرغ لاس درته وایم.
مننه کوم. زه هم تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
مننه ډیره. اغلی امیل، لکه تاسو ته چې معلومه ده د نن ورځې موضوع د میراث د حق په اړه باندې ده، تاسو په دې اړه باندې که خبرې وکړئ چې د میراث حق د ښځو لپاره ولې مهم دی او څه کېدای سي په دې برخه کې چې خلک قانع سي چې دغه حق باید خپلو ښځو ته ورکړي.
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې خصوصا چې د پوهې کچه ورځ تر بلې چې زمان تیریږي، موږ وایو چې پرمختګ وکړو او ډېر خلک تعلیم یافته شي، هم جنکۍ ښځینه او هم نارینه، چې بالاخره د حقونو هغه یعنی د دې فکر دومره هغه وکړي چې دې بلوغ ته ورسیږي، د دې د پوهې چې دی خپل حق پیژني، هغوی قانع شي چې په اسلام کې د دوی حق چې ورکړ شوی دی هغه ورته ورکړ شي. متاسفانه چې دوی سره له دې چې کوم موضوع یې چې هغه دین او اصحاب کې هغه څه چې دوی فکر کوي یاسې به نه یې، خو دوی میراثي څه چې پلرونه یې مسلمان او دوی مسلمان دي، مطالعه خاص نه لري. بیا نو داسې یو کارونه وکړي چې هیڅوک بیا ونه کړي د اسلام په ننګه، مګر اسلام کې چې بیا د ښځو دپاره کوم حقونه منل شوي دي، درد شوي دي، د کلونو د ډېر پیړیو پیړیو مخکې، متاسفانه په هغه بیا چې نفع یې نه ده، بیا نو سترګې پټوي، بیا نو دښمني کوي، بیا نو هغه جلکۍ په خپل کور کې دوی نه پرېږدي، بیا نو مناسبات بالکل پرې کوي. نو کله جلکۍ پوښي چې دا خپل حق غواړي، بیا هغه سره بدبیني او بیا هغه سره داسې یو وضعیت کېږي چې هغه بیخي حیران پاتې کېږي چې دا خو زما حق دی، باید زه واخلم او دنه باید استفاده وکړم. ځکه یوه ښځه کله کولی شي په یو ټولنه کې خپل حیثیت او اعتبار او هغه خپل اجتماعي موقف ښه وساتي چې هغه په اقتصادي پلوه خپل بسیاین ته ورسیږي، او کار وکي لاسترولنه ولري ادمي راس حق چې دی همداس چې دیتا په میراث کې نیمایي برخه ورکړ شوې ده یا مہر همداسې په مہر کې مور سره جنجال دی هغه نو ورکول کیږي هغه شکلی بڼه لري او میراث هم هغه سي دښمنیان زیږوي تر نن پورې اته هغه څوک چې علم پوه لري په دې افغانستان کې که خو یې د میراث نوم واخلي نو بیا هغه ته وخت داس یو وضعیتونه کیږي چې هغه کمبخت یا پښیمان شي او یا دونه په شدت سره د هغه په مقابل کې ودرېږي چې بیا هغه حیا یې وزیر له منځه لاړ شي بیا هغه مناسبات خراب شي کورنۍ هغه رفت آمد قطه شي نو په کلونو کلونو بیا ته هغه اولادونه یې هغه اړیکې نه پالي دا ډیره ناوړه اغیزه لري او ډیره سخته ده دې لپاره که څه هم مدني ټولنو یو څه کار وکړو دغه شل کلونو کې لري پرتو سیمو کې په اطرافو کې هم دغه مسله یو څه خپل لغه ونیو او خلک په دې پوه شو یو څه چې باید د دې حق ورکړ شي او دا هم باید خپل حق دپاره ودرېږي او خپل حق واخلي ځکه چې مستحق ده او اسلام کې ورته دا حق ورکول شوی دی خو بیا هم نن ورځ چې وینو ورځ تر بلې بیا نوم په راتلونکي دپاره ډېر امیدواره نه یو او دغه مشکل دغه ستونزه په افغانستان کې زه فکر کوم په راتلونکي کې لا پسې زیاتیږي او دغه اجتماعي ژوند دغه مینه او محبت چې د دې د کورنۍ په منځ کې د همدغه مسایلو باندې له منځه ځي خرابیږي او بلاخره بل رنگ نیسي چې
بله مننه ډیره اغلی امیل چې تاسو د دغه میراث د حق په اړه باندې خبري وکړی او په دې اړه باندې چې شذو ته د میراث حق ورکول سي هم یا شذي واخلي دوی لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي ورسته یا پایلې د دوی لپاره څوي اوس هم ګورو چې موږ د خبرونې دوهمه ملمنه لمر سره وصل سوي د اغلی سایمه خوګیانی تاسو ته هم شرغ لاست وایم مننه چې وخت مو وستي او لمر سره خبري کوي اغلی خوګیانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د میراث حق څومره مهم دی ستاسو په نظر باندې او بل که تاسو دا ډول پیښې لیدلې وي یا فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې په ځینو مواردو کې ښځو ته دغه حق نه وي ورکول سوی د هغه پایلې څه وي او د ځینې کیسې ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ
ډېر زیاته مننه اول خو تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته او مهمانو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وګورئ دا د میراث او د مهر حق دا ډېر جامع او یو اوږد بحث دی زه فکر کوم چې شاید د دې خپرونې د حوصلې نه بهر وي خو بیا هم میراث او مهر حق دواړه د مېرمنو اقتصادي او مالي حقونو د جمهوریت په شمول کېږي چې د افغانستان په مخکې نظام کې هم په شرعي احکامو او مدونه قوانینو په رڼا کې ترې اخیست بحث شوی دی مثلا هلته د میراث د ارکانو په هکله د میراث د اسباو په هکله د میراث یعنې د موانعو په هکله واضح او روښانه لیکنې شوي دي د قرآن شریف کې هم سورۃ النساء کې موږ ګورو څلورم آیات یوازې د مهر په هکله راغلی دی هغه د ښځو حق دی شرعي حق دی او په اوومه او یولسمه آیتونو کې د ښځو او د نجونو د میراث په واضح ډول په کې راغلی دی نو د 1455 کال مدني قانون په لومړي باب کې د مهر او میراث حق په اړه وضاحت ورکړل شوی دی نو داسې باید ووایو چې یعنې کله لکه چې خور ورو یا د والدینو په مطرقه مال کې اولاد لرونکي او بیا اولاد مور د مېړه په جایداد کې مثلا توپیر شته خو دا توپیر د مساواتو د اصل پر بنا ناسم ریښې او که چېرته بیا موږ د عدالت فلسفې ته ځیر شو نو دا بې صحیح دی د اسلام د نظر نه اوس موږ کله کله ګورو چې مثلا په خور او ورور د پلار یا د مور په جایداد کې مثلا خور نیمه برخه اخلي او ورور یوه برخه اخلي یعنی دلته په اسلام کې بیرته بهګوره ښځې ته د نفقې مکلفیت د مسکن مکلفیت نه دی راجې شوی، دا یوازې نارینه و ته راجې شوی دی. که ښځه د پلار په کور وي ام ورور مکلف دی، په ام پلار مکلف دی چې دوی ته نفقه ورکړي، دوی ته کور پیدا کړي. او که چېرته مثلا دی د میړه کره وي، هم میړه پرې مکلف دی چې دوی ته باید نفقه ورکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې مثلا دلته د مهر موضوع ده. کله چې ښځه مثلا ودیږي نارینه ته، نو هغه هغه د نکاح په مقابل کې دی ته یوه هدیه ورکوي چې هغه د مهر په نوم باندې یادیږي. نو دلته که موږ وګورو، کله کله د جیز موضوع هم سره مطرح کېږي. دا چې په افغانستان کې یعنی د جیز او د ولور ترمنځ ډېر فرق نه کېږي، اکثره داسې شوي چې مثلا د میړه د کوره اخلي، د پیسې اخلي، بېرته یې ښځه پسې مصرفوي، نو هغه په هغې جیز ورکوي. یا مثلا دغه ولور نیکه په جب کې چې پلار په جب کې چې ورور په جب کې چې کاکا په جب کې چې دا یو بېله موضوع ده. دا یعنی ځینې مسائل هغه د فرهنګ او د کلتور د شیانو سره په ټولنه کې نغښتې دي. مګر بیا هم که موږ وګورو خپله مهر او د دې سره میراث، دا د ښځې د مالي او اقتصادي حقونه دي چې د قرآن کریم په نصوص کې هم راغلي دي او په قوانینو کې هم راغلي دي. نو که چېرته دغه حقونه ورنکړل شي په ټولنه کې، نو ډېر زیاتې دي، خصوصا په افغانستان کې چې د دې اغستل رقم شرم آر ګڼل کېږي. ځینې مناطق کې خور او یا مثلا یوه ښځه هېڅکله نه ازلېږي او دې ته چې مثلا دا حق واخلي. بیا که چېرته مثلا دا حق دوی اخلي، نو بیا جنجال پیدا کېږي، شخړې پیدا کېږي. حتی داسې راځي چې د دې ښځې مړې بیا مثلا پلارګانۍ نه مني چې تا د موږ نه حق کړی دی، یا د زمونږ نه حق اغستی دی. نو هغه کله چې هغه مېرمن مړه کېږي، نو هغه مړې په کور کلي کې بیا څوک نه مني چې مثلا د دې خو حق اغستی دی، باوجود چې دا حق ورته په قرآن شریف کې مثلا خدای پاک ورته واضح لیکلي کلي کې چې د دې حق لري، او مثلا په قوانین کې دې حق شته. حتی په یو قانون چې په دې اخره کې تصویب نه شو په افغانستان کې، خو نافذ و، هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون، یعنی په هغې کې واضح په 2-3 ماده کې دې ته اشاره شوې وه که څوک مثلا د ښځې بیا میراث نه محروموي، نو دا بالکل دې ته جزایي احکام ټاکل شوي وو. نو د دې په خاطر باندې ښځې یعنی دا شرعي او قانوني حق دی چې عامې مهر او عامې میراث متاسفانه په افغانستان کې دا نه مراتېږي او مشکلات او ستونزې شته.
ډېره مننه اغلې خوګیاڼۍ، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس تی روانه ده. د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې درېمه ملمنه اغلې زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلې فیضان، ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او دې خپرونې ته تاسو ته شراغلاست وایم. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د میراث پر حق باندې د ښځو په برخه کې تاسو څو خبرې وکړئ. تاسو څه فکر کوئ چې په ډیری مواردو کې تاسو په نظر ښځو ته دغه حق ورکول کیږي کنه؟
د زیات مننه، زما سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو اوریدونکو ته. تر اوسه پورې خو خورجانې د میراث موضوع په افغانستان کې زیاتره د ښځو حق همیشه تر پښو لاندې، یوازې میراث نه دی، مهر دی، نور حقوقونه شته دی چې لرې پرتو سیمو کې د ښځو باندې ډېر زیات تاوتریخوالی او زیاتی راځي. لکه په تېر نظام کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو دغه تصویب شو، خو هغه هم همداسې نه پلي کېدل، پیاده کېدل نه. نو په قرآن کې خو ښځو ته ډېر حق ورکړی، هم د پلار د کور نه میراث حق ورکړی دی، هم د خاوند د کور نه اتم برخه ورکړی دی، چې بسته د ښځو دپاره سورت نساء دی، سورت نور دی. نو چونه همغسې په افغانستان کې ښځو ته، لکه څنګه چې زموږ خور خوګیاڼۍ ویلې چې کله چې د خور میراث د ورور نه وغواړي، نو هغه حتی کې د مړي د هغې مړی هم خپل کور ته نشي وړلی. د په ژوندانه کې هغه دغه خولا پرېږده چې رفت آمد او تګ و راتګ او وسیلې رسوي. نو همدې د وجې نه د افغانستان خویندې د خپلو ورونو نه، د خپل کورنۍ نه نشي کولی چې ډېر میراث او مهر واخلي. نو ښځو حقوق د قرآن او حدیث له مخې همیشه تر پښو لاندې دي.
مننه ډیره اغلی فیضان زبیر ته تاسو راځم. اغلی امیل ستاسو خبابله پوښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې پخوا یا اوس مهال آیا داسې کوم ځایونه سته چې ښځې ورته شکایت وکړي چې که فکر کوئ چې د ښځو د دغه حق ترلاسه کولو په برخه کې ډیر خنډونه سره مخامخ دي ښځې او نسي کولای چې دوی یو ځای ته مراجعه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي، ځکه چې دا ډول د دوی دپاره کوم مرجع ستام نه؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې هغه تیر کلونو کې خو بیا هم داسې مراجع وو چې دوی به هر اقل هلته به مراجعه کوو او تر یو حده پورې به د دې هغه ستونزه حل کېده. او متاسفانه نن داسې یو حالت راغلی دی چې دغه مرجع هم نشته او دوی حیران دي چې څه وکړي. واقعاً عدالت ته د لاسرسۍ د ښځو دپاره دا لویه ستونزه ده په نن وخت کې چې دوی د اقل یو امید نه لري چې چېرته به لاړ شي، چا ته به ووایي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې که جرګه کېږي هغه جرګه هم په پایلې عادلانه نه وي، د ښځو په نفع نه وي او په همغه باندې اوس اکتفا کوي دوی. خو خبره په دې کې ده چې اوس تر پخوا بیخي زیات ستونزې را ولاړې شوي دي چې هر اقل هغه بنسټونه چې لږ دوی جرأت یې درلوده، لږ دوی امیدواره او ډاډه ور باندې چې یاد اقل یو ځای شته چې زه ورته لاړ شم، هغه هم اوس یې پر مخ تړل شوی دی. او پخوا هم داسې نه وو چې سل په سلو کې د دوی په د شکایت او د دوی هغه کوم ارز چې دوی درلوده او هلته به د دوی هغه ستونزې حل کېدې. قضا کې هم ډېر ناوړه چلند کېده د مېرمنو په مقابل کې، خصوصا که ځوانه وای. نو دغه اراکین چې په دې څارنوالیګانو کې او په دې مراجعو کې یا تحقیق کې یا قضایي برخه وو، زیاتره د دې ښځو نه سوء استفاده او غلط تقاضاګانې کېده او ډارول کېدل، ځکه دوی هم علم پوهه نه درلوده چې دلته داسې قوانین دي چې دا زما حق دی زه کولی شم نه وکړم. بیا دته یې داسې لارې چارې کتلې چې بیخي هغه وویروي، هغه نه ډېرې پیسې ترلاسه کړي او یا بل 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 خبرې. نو دا بیچارهګان همیشه خصوصا هغه کسان چې بیا تعلیم نه درلوده هغوی ډېر زیات ځورول کېده په دغه سیمه راجیو کې. حتی حقوق بشر په نامه چې هغسې یو مرجع و هغه په خپله د خشونت مرکز و، هغوی هغه همکاران یا ته یو بل ته یې خشونت درلوده او د هغوی حقونه تامین نه وو. کوم حقونه چې دوی مثلا خپل غږ پورته کوو په دنیا کې چې حقوق بشر دی او دا دی او هغه دی، نه په ولایاتو کې نه په مرکز کې هېڅ هېڅ کوم خاص خدمت یې ونه کړ. اما بیا هم د هغه موجودیت بد نه و. خو اوس چې داسې مراجع نه لرو چې عدالت ته باید دوی یو لاره ولري، یو د امید یو دروازه وي، دا اوس نشته. دا ډېره سخته ده یو ټولنه کې هغه وخت عدالت تامین کېدی شي چې داسې مراجع باید وجود ولري چې دوی وکولی شي چې خپل حقونه ترلاسه کړي، ځکه بغیر د هغه دا ښځه خو ډېره ضعیفه موجوده ده. او بیا په دې ټولنه کې خو هر څوک ملامتوي، هېڅ داسې څوک نه لري چې هغه نه باید دفاع وکړي، هغه حتی په کورنۍ کې هغه پلویان نه لري، حتی په خپل خسرانو کې په خپل پلرګنۍ کې، نو هغه نه باید څوک دفاع وکړي. داسې قوانین باید وضع شوي او کار وشي ور باندې چې دوی د مسؤلیت احساس یې کړی وي، لکه د نورو دنیا کې چې د اقل کار شوی دی.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس تی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، ول به دوی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خور جان، تاسو ته سلام. بشیر جان خور، تا ته سلامونه، میلمنو ته سلامونه، خصوصا دغه بخور یو خور دغه ته سلامونه. نو میرا صحیح کړو خیل صاحب دغه دغه خواج د میراث شو وضاحت هم ورکي. نو ډیره شایسته موضوع راوړې ده، ډیره شایسته موضوع راوړې ده، ځکه میراث چې دی یو داسې اهم نسبي علم رسول صلی الله علیه و صحبه وسلم ورته ویلی دی. میراث هغه څه دی، خدای پروردګاری عالم جل جلاله میراث په قران عظیم شان کې معلوم کړی دی د ښځو د فاره. او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه وو کې معلوم کړی دی او اجماع امت همدارنګه پر دوه باندې ټول باندې قائل ده چې میراث د شجی حق دی باید خپل حق زنانه شجی ته ورورسیږي خو متأسفانه چې نن زموږ بعضی کسان د دې میراث څخه چې د خوندو د میراث څخه چې دی غافل دي محروم دي حتی لکه خوندو چې اشاره ورته وکړله په بعضی مواردو کې هغه چې کیچ کڅوک میراث نه واخلي بیا غوړونه واغ پلارګرنه یا خپل خور پریږدنه مطلقانه خو
ټول د خپل سترګل دلی حال لري چې کوم ځای تاسو داسې یو کیسه لیدلې وي
ول په مخکې مو لیدلې دي مخکې مو دغه د خپل سترګو لیدلې حالات لیدلې دي خورجانې د اوس په راتګ سره که موږ تاسو فکر وکړو د دې اسلامي نظام په راتګ سره موږ په خپله داسې غونډو کې کښېناستلي چې د زیاتو خوندو میراث ورکول سوي دي که چیرې بیا خوندو ورکړې نه وي هغه دغه درغلي ځینې کړې وو هغه بیا تقریبا محاکمو ته ورغلي دي هغوی ځینې اخیستي هغه یې بندیان کړي دي هغو ته سخت مجازات ورکړي دي بل زموږ د امیر المؤمنین شیخ حبت الله خونزاده صاحب مبارک هم تقریبا درې فرمانونه دی فرمان دا صادر کړی یو عالم چې کچا به مکمل به د شجی میراث ورکوي یو خبره کچا د شجی میراث کې درغلی ور وری نه کا هغه به ته مجازات کې بل فرمان دا دی چې تقریبا به شجی په دغه کې نه ورکول کیږي په ظلم او په بدوی کې نه ورکول کیږي بل به شجی د خپل مهر د خپل مهر چې د خپل مهر حقدار ده خو و لله الحمد کوم فکر خو ډیر بدلون راغلی
مننه ډیر ډیر مننه چې تاسو مشتزه او ستاسو نظر مو واخیستی پر دې به خبرې کوو چې دا فرمانونه خود طالبانو د مشرانو د خواڅ خور کول سوي دي اما دا څومره عملي سوي دي او پر د شوزو د پاره څومره ځایونه او محکمې جوړې سوي دي څومره د شوزو د چارو وزارت د منځوړلو یا هم د شوزو د پاره چې د بشري حقوقو خپل وا کمیسیونو په خوا شوزو کولای سوی هلته خپلې قضیې یوسي او شکایت ثبت کې چې هغه اوس د طالبانو حکومت د منځه یووي دغه مرجع د شوزو لپاره نور نسته او دوی داسې یو مشخص ځای نه لري چې هلته ورسي او شکایت وکړي د طالبانو له چارواکو څخه هم موږ دغه پوښتنې کړې دي چې دوی باید یو داسې محکمه یا یو اداره یا حد اقل یو داسې ځای موږ ته ووایي چې موږ یې د رادیو د لارې وښودو ته اعلان کړو چې که د دوی سره ظلم زیاتوي یا کوم بله پیښه ورسره کیږي دوی کولای سي چې هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت ثبت کړي خو طالبانو په دې اړه باندې موږ ته یو مشخص معلومات نه دي راکړي او دوی همیشه دغه ادعا کړې ده چې هو د طالبانو محکمې سته چې په دې اړه باندې د شوزو سره مرسته کوي خو موږ په بیلابیلو راپورونو کې شوزو موږ ته وویل چې دوی کله د محکمو ته مراجعه کړې ده د طالبانو ورته ویل سوي دي چې دوی باید بیرته ولاړ سي د همغه میړه سره چې دوی ځینې شکایت لري کښېني یا د هغه خپلوانو سره چې دوی ورڅخه د بیرې څخه تیښتې ته اړې سوي دي دوی بیرته هماغو ته په لاس ورکوي اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکی را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
تاسو ته سلامونه یم او خوندو ته سلامونه یم خمو زوم راوړي د زبه د میراث پر برابر د سره وغږی ګما خو
وعلیکم السلام بله که تاسو خپل نوم ویل غواړي مهرباني وکړي د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلې دي
زمانم چده د کابل نمی رنگوالی دی احسان یما دی تان سر پخفرونه که میاری کنی ولی دا
احسان سب مننه چی زنگ مراوه هی تاسی پا خپلو سترگو بانی کم داس پیشی لی دلی دی چی خلکو خپلو خویندو یا شدزینه خپلوانو تا دا میراس حق نوی ور کردی
لیدلی مو دی خدا چې په بازی شلکلنی دوره کی وی چې د میراث حق چاته نه ورکول کی خو لله الحمد اسلامی امارات پر اتاک سره د خوندو
بلې ډیره مننه سلامت وسی که تاسو په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ د دې پر ځای چې د طالبانو تبلیغ وکړي ډیره مننه چې تاسو زنګ راووه او ریدونکو موږ غواړو چې تاسو تجربه او د سترګو لیدلې حال واورو تاسو څخه موږ دغه معلومات نسو تاییدولای چې د طالبانو محکمو آیا په دې برخه کې کوم کار کړی دی کنه ځکه چې دلته موږ ته ځینې اوریدونکي زنګ راوهي او عمومي خبرې کوي د دې پر ځای چې موږ ته مشخص کیسې او معلومات وایي تاسی زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اغلی خوګیانی استاس خبابل پښتنه وکم ک تاسو په دې برخه کې مشته څو خبري وکي کله چې شذي شاقه کارونه کوي پمځکو کې کارونه کوي په ډیره مواردو کې خو دوی دغه حق نه لري چې پر خپل نوم باندې مځکه ولري. تاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده؟ شذي ولی باید دغه حق ولري چې ک دوی وغواړي مځکه و پیری پر خپل نوم باندې باید دوی ځای جایداد هم ولر لایسي
ورنه وګورئ که مونږ چېرته صدر د اسلام ته وګورو په هغې وخت کې اولین ښځه چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ د هغه بیبي وه بی بی خدیجه چې هغې خپل تجارت لرلو او خدای مثلا د هغې خپل پیسو مدیریت یې کولو. یعنې په دې معنا چې هغه وخت هم ښځو کولی شو چې ملکیت واخلي او ولري او اوس هم ښځې کولی شي ستا خبره که چېرته د خپل مثلا یا خپل معاش لري حتی د خپل د مهر په مقابل کې چې مثلا کوم شی چې د نکاح په مقابل کې مهر اخلي په هغه پیسو باندې کوي چې ځان ته کور واخلي ځان ته کوي چې تجارت ځان ته برابر کړي یا پرې د هغه ښځې چې ځي پټۍ کې کار کوي شاقه کارونه کوي ټوله ورځ مثلا دوی لګیا دي ساره تر ماښام پورې ستړي ستومانه کارونه کوي او د مثلا چا پیسې کله لاسته راځي نو په هغې باندې نارینه یعنې نارینه مدیریت کوي او خپل روزمره مشکلات پرې حل کوي. ښځې ته بشارهګانو ته په کل اطراف کې که یو جوړ کالي مر ورسېږي ډېره زیاته ده یا یو جوړ جامې یا نور دغسې ضروري شیان او یعنې پیسې ښځو ته نه ورکوي. د څومره زحمت چې ورسره وباسي ما خپله په کل اطراف کې دا حالت لیدلی دی چې مثلا هغې وخت کې به کوکنار ډېر کارول کېدل ما بلدل په دې کله کې شي اخلي به څونه سرګردانه وي په خښاوه کې او بل اخره وکنارو په لولو کې او بیا به چې کله اپین شو دا سړی شاته واچلو بیا په تلخ خرڅول وي خوسته وي یو جوړ جامې په کې نه راولې کنه یعنی سرګردانی هغه ډوډۍ پخولو د قانون ته ډوډۍ ورکولو انده ټول زحمت وي خو ځستلو نو همدغسې اوس که وګورو موږ د نورستان په ساحه کې نارینه په کور کې ناستې ښځې وځي د باندې ټول کارونه کوي تیر شاخه کارونه کوي خو زه فکر کوم چې شاید د پیسو مسله به راځي بیا مدیریت یې نارینه کوي ښځو ته یې حق نه ورکوي او برعکس یعنې ښځې دې حق لري چې خپل ملکیت ولري او یعنې او د هغه مدیریت کې او د هغې د پیسو نه ګټه واخلي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې یعنې ډېر زیات کم دی. ما ډېر د ښځې لیدل دي. ما په مختلفو ادارو کې کار کړی مثلا یعنې معلمینه مې شروع کړې تر وکالته پورې مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی. مسکه خورقې قشر په کمیشن باندې انتقاد ونیولو بشي ځینې خبرې رښتې وې زه یې هم تاییدوم خو بیا هم د بشر کمیشن په هغه وخت کې ښوونځی کارمند وم څلور ولایتو ته کار کولو ننګرهار ته نورستان ته لغمان ته او کنړ ته دې کې مونږ ډېر داسې قضایې لرلې چې مونږ یعنې کولی شو د ښځو سره ډېر زیات کوم وکړو نو یعنې دا قضایه به مونږ تعقیبولې په قضایي ارګانونو کې چې مثلا
ځینې موارد که تاسو یاد کړئ چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مرسته د ښځو سره کړې وي ځکه چې ډېری خلک داسې فکر کوي چې دا کمیسیون یوازې د نوم دپاره و او ډېر لکه عملي کارونه یې نه کول. زموږ اورېدونکو هم تاسو واورېدل چې دوی زنګ راووي او عمومي خبرې یې شروع کړې یعنې موږ ته یې کیسې ونه کړې چې دوی سره کوم مثالونه دي که تاسو په دغه برخه کې یو څه معلومات ورکړئ
ګوره یو خو هغه مثالونه دي چې موږ وایو چې مثلا کله ښځه په کور کې تاوتریخوالي سره مخ کېدله یا مثلا هغه فزیکي لحاظ ول کېدله ټکول کېدله هغه باندې کمیشن ته به شکایت کول یا په چا مثلا د میراث په حق مثلا هغې به شکایت لرلو ورونه به میراث نه ورکولو یا په کونډه وانه به شي کولی شي د خپلو لورونو نه خپل حق والي نو یا مثلا کړې وه هېڅ به نه ورکول ګر چې یعنې د پلار په مخکې چې اولاد مړ شي خو بیا هم خو سره د دې حق لري خو بیا هم یعنې دې تکلیف وه دی په عذاب وه لورونو به یې د دې حق قاس کړی وو. د دې تر څنګ ډېر څه موارد لرل. یو مورد زما ښه یادېږي چې ما یو چا سره کومک وکړې یو وړه ماشومه وه یو چا سره یې درس ویلو هغه سړی شپېته کلنه وه دا ماشومه څوارلس کلنه پنځلس کلنه وه هغه سړي دفه تن دوا پې وکړه چې بس دا یې ماته را کړې ده حق نه حق دعوه پې وکړه په وجود دې چې یعنې موږ ته په سیمه کې ډېر نږدې وو یعنې مګر ما وکولی شو چې د ښځې حق والمه او ښځه یعنې هغه سړي هم چا خبره خلاصه شي او لاړ شي خپل خوا خی فامیل چاته ورکی اوس ډیر ژوند لري او ډیر آرام ده. یو ځوان سړی ته ورکړه مین دوه کاله یو نیم کال شرنګان اورګان پروګرام زغره ول حقونه حق شته ما ته راکړی دا واسې کړی و ډیر زور ور او خلک غریب دا څه دې خزر راغلی چې نش کوله مثلا خپل حق واخلي او ترغه چې اورګان نیوي د دوه شاته چوکولان دی اته موږ چې ول سوا سره خبرې کول کلب موږ چې ول سوا موږ د سړي په طرف داری خبرې کولې خو نه نه می سم خبرې کولې موږ د سړي په طرف داری خبرې کولې څکه سړي ډېر زیات امکانات لري پیسې مصرفوي امکانات لري منډه را مونډې وي رسو خت لري رابط مثلا نسبت خوښ ته ډېر زیات دي او خو زه چارکانو چې دغه سنهادونه مې وی چې دونه ملاتړ کوي دوی په اړه ډېر سخت ده هر څو وګوره د بشر کمیسون یعنی د خوځو قضایي خو ننګار هر کې زیات تعقیب کړي یعنی زه ولا غاړه باندې کوم زه خدای شپږ کال پارلمان کې مو مخکې څنګه دې کارمند او مالیدلو او د ورستو یعنی د قضایي تعقیب ولې همدار هم د خپل د خوځو وزارت هیڅ شي نه کولو او مرجی و چې خو زه یعنی زړور ذاتي ورته خپل شکایت به ورته راوړلو پر اساتون کې د مسلې ولا پولیس کې کوم رسټورې دوه فالو همدار هم مثلا نور نه هدونه یعنی یو خزه کې چې د مشکل لرلو دوه ته یو مدافع وکیل ورته یعنی مفت کولو چې ورته کارو کې منډه ورته کې منډه ورته کې همدار هم کارو په محکمه کې تعقیب دل او سلام علیکم تعقیب دل چې ورته زلمون شي د دوه پر خاص محاکم جوړ شو د دې چې مثلا زه سره یعنی ته پیری چلانو نشي و صحیح ده چې دوی وچ موږ فرمان صادر کړی دی فرمان به صادر کړی وي دا چې دا فرمان څومره عملی دی اوس دا ډیره جالبه ده یعنی خزه به اوس په دې شرایط کې څه فکر کوي دا وځړو روزي دا ولاړ شي محکمې ته خپل اړ جوړ کی اول الله خوشاله تعالی شي حساب سره هم چلن کیږي یعنی دې په وړاندې دا تو پیری چلانو سره کیږي ځکه دا قانون په وړاندې همیشه په افغانستان کې دوغونه چلند خزه سره شوی دی خو دا غینه ورسره دا خزه محکمې ته ځي آیا دا به خپل کور کې ځای لري آیا دا به د سیمورجی لري شي دي نه به ما ګوره دا شلټرونه ډېر زیات بدنامو خلکو ډېر زیات خبرې کولې مګر یو ځای وو یو خزه چې نسبت دې چې لاړ شي سره کوسه پات شي بشپې لاړ شي بشپې د پولیس سره پات شي لاړ شي بشپې بل دې پات شي دا غینه هغه شلټر ته ډېر امن هغه اکثر دا خزه یعنی خزه ساتلې به ته یعنی زه خپل قسم درته کوم وای د چاته مشکل پیدا شو په کابل کې د ساره تر مازیګر په څو ګرځم مخکول هغه شلتر نش پیدا کول چې دا خپل ماکل وګورم چې ان دې مشکل دې څنګه چې ده یعنی زه وکیل او مانش پیدا کولې هغه دومره په امن کې وي او د باندې یو خدای ساره خبرې دي اوس دې چې خزه راړ شي د شپې یو چا و یو څو کړه تاسو کوم پروګرام چې خزه ته شپې د پولیس سره ولا غوډې په عزت ته موته سي دي خلک دې باندې مو سره خلک دې خزه په عزت بوزي مګر برته د ټولنې کې به دا غي نکاح سره کوي خزه شوه د پولیس سره پات شي د باندې یا پوسټه کې پات شي نو هغه نه کدی ومن کوړي او تل اړ شي ودا ورته دی یعنی په اخر نتیجه هم دا چې هغه نه هدونه چې خزم راټول کوي ورته ډیر زیات ضروري
ډیر مننه غلی خوګرنی غلی فیضان استاس خبا پښتنه وکم فکر کوم چې بله ستاسو خپشتنه کوم په تاسو په واوریدل چې زموږ ملمنو هم اشاره ورته وکړه په دینو مواردو کې داس کې چې په یو او بل باندې د شذو د میراث حق یا هم د مهر حق خوړل کیږي چې دغه بیرته هم د دې نارینه خپلوان دغه کار کوي او کله چې خپلوان په ټولنه کې دا ډول چلند کوي نو بیا به نور خلک څه غوښونی سي پر شذو باندې ستاسو په نظر څه ډول یو اصلاح ته په ټولنه کې اړتیا ده چې باید دغه کار د دې کار مخه ونیول شي
مننه ګرانی البته دغه اصلاحات خو یو د مهر او میراث به د اوس یو مروجه دی چې عنعنوي کلتور او رسم رواج په ځان ته څوک هغه چې اسلامي څنګه چې ښځو ته حقوق ورکړل شوی دی الله پاک هغه چې حقونه ښځو ته نه ورکول کیږي نو دې لپاره اوس ټولنه وایي چې اسلامي امارت دی باید د ښځو لپاره د ښځو چې مهر او په میراث باید یو جدي شي هغه فرمانونه چې امیرالمؤمنین ورکړي دي هغه څومره پلي شوی دی د هغه هیڅ معلومات نشته دی یو خور خپل ستونزې لپاره هیڅ محکمې او څارنوالي ته تللی نه شي نو هغه څنګه د خپل حق نه دفاع کولی شي حال دا چې الله پاک خو ته په قران کې خپل حقوق ورکړي مهر ورکړي میراث ورکړي د خاوند نه مهر میراث ورکړ شوی دی نو چې خو ته اوس یو دغه دی چې خورکه ویل چې په نورستان کې شاخه کار شاخه کارونه په ټول ځکه کې نورستان کې هم کې چې ولري پروتسي نه ولایت دی نو یو اندازه هغه کجاوی چې خزو په شاکول هغه زمي زمي ولسوالي کې خزو نه واغستل تاسو فرق په سر شاکه کار مکوي نو چې د دې دا معنا نه ده چې زموږ خور شاکه کار نه خلاص شول او دې ته مهر ورکړل شنه هغه خور کې اوس هم هغه پټي کې په خپل وخت سره شاکه کار کوي دی قانی کوي سقاوي کوي لروي کوي خزو ته هغه حق نه ورکړل کېږي چې هغه ته مخاون مزدوري وکړي او به تر شي چې دا ستا حق دی او دا دلته خرچه دی ستانه پکا او ستا خوراک او ستا پوشاک ټول زما په سر دی نو یوازې نورستان نه دی چې انسان معلوم دی چې په خوګیانو او شلوارو کې دغه سې د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او خصوصا په پښتني ولایتو کې ښځو ته خو بالکل داسې خور ته په دې سترګه نه ګوري کله چې مهر او میراث ورنه واغستل شول چې ته زما خور یې نو دې لپاره اوس چې دوی اسلامي امارت دی باید یو غټ کمپاین وشي علماو ته خبر ورکړل شي ملای امامان ته خبر ورکړل شي همداسې په محاکمو کې د ښځو لپاره یو ځای وټاکل شي هلته ښځینه ښځه د ښځې په درد باندې ښه پوهېږي لکه څنګه چې خور کې ملال خور ویل چې شلتر او دانچې نه رشته چې ښځې ډېر بدنامه کړلې دي د ښځو خبرې په صحیح توګه نه اورېدل کېده ښځو ته هماغه شي چې څنګه خور ښځه وایي هماغه شي دوی خپل مرضی ته نه رسي
بلې آغلی فیضان ستاسي اواز قطه سو فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطه سوې ده اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ یو تخنیکی ستونزه رامسته سوې ده چې له ټولو ملمنو سره زموږ رابطه قطه سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د نور بس دی خبرونی پر دې موضوع باندې چې د شذو د میراث حق څومره مهم دی او آیا تاسو په نظر باندې دغه حق و شذو تور کول سوی دی کنه پر دې موضوع تاسو مشت زنګ را وهلی سي زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221120401 اوس هم زموږ سره اغلی امیل وصل سوی ده د ټلیفون لاري اغلی امیل مننه چې تاسو بیا هم راغلاست یو تخنیکی ستونزه رامسته سو چې د میلمنو سره زموږ اړیکه لباینه ولاړه خو ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې په تر دې ډول فشار لاندې کېږي چې یعنی دا بد کار دی که دوی د میراث حق وغواړي نو بیا دوی هغه خپل حق و خپل ورور او پلار او یا نارینه خپلوانو ته اوربخشي ستاسو په نظر باندې ولې ښځې باید دغه کار ونه کړي او ولې باید ښځې په اقتصادي توګه باندې پر خپلو پښو باندې ولاړې وي
رښتیا هم په ګیره یعنی تقریبا 70% مېرمنې همدادي چې دغه خپګان نشي زغملې او خپل حق نه تیریږي سره له دې چې خپل په فقر کې په ډیر نیستۍ او ناداري کې ژوند کوي خوده د پاره چې دغه هړي کې خراب نشي خدا هم زه فکر کوم چې دغه مظلومیت هم محکوم دی او دغه ظالم هم محکوم دی دا دواړه او په دې حالت کې چې یو جل مېرمنه په خپل یو د سمایو نه لري او خصوصا په لری پرتو سیمه کې په اطراف خو زیاتره د دې هغه میراث کې هغه دارایي هغه ځمکه ده او ځمکه هغه څه دي چې که د دې برخه پکې وي تر ډېره وخته پورې دا د امکاناتو خاوند کېږي او د احتیاجي نه وځي او په کور او په هغه کې د عقل یو عیشیت اعتبار پیدا کوي مګر متاسفانه چې دوی د هر څه نه تیریږي چې ودرې زما کورنۍ زما نه خفه نه شي زما ورونه په راتلونکي کې ما خپل ونه ګڼي نو هغه نه ښه ده چې زه خپل حق نه تیشم خو زه فکر کوم چې دغه حرکت هم د دوی ناسم دی ځکه هغه ته باید قناعت ورکړ شي چې دا خو زما حق دی او که زه باید واخلم ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه زیاتره وخت کې ډېر رسېدلي خلک ډېر تعلیم یافته خلک په همدې میراث په سر ډېر کورنۍ هغه خپل اتفاق او خپل هغه اړیکې چې لري مینه محبت په کورنۍ کې هغه له منځه وړي په دې خاطر او زه فکر کوم چې دا کار باید ونه شي دوی باید ومني چې دا د دوی حق دی په خپل باید پیش قدم شي او یو خپل خور ته پاره باید خو غنی چې د حق وی او دا او آرام او صاحب سیا ژوند ولري خپل د اولادو سره او هغه وخت یو میرمنه د ډیر ظلم زور نه او د تاوتریخوال نه ژغورل کیږي چې دی پخپل په تولید کې سهم ولري، پخپل آمد ولري، پخپل یو څه لاسته راوړنه ولري. که اوس هم دغه په اطرافو کې اته ښځې د ډېر کمو امکاناتو نه استفاده کوي، مثلا یو څو دانې چرګان ساتي، هغه چې کله دغه هګۍ خرڅوي په نور باندې د کور د اضافه ضرورت نه، ته فکر وکړه چې دومره د خوشحالۍ احساس کوي. او یا دا که څه ګنډي دا خپل لاسي صنایع باندې دي علاقمند ډېر زیات دي او په دې خپل وختونه تېروي، او دا که خرڅېږي او لاسته راوړنه لري، دونه دا د خوشحالۍ احساس کوي. نو په میراث کې هم داسې دی، کله چې دا ورسره دا په خپل ژوند کې ډاډمن وي او خپل اولادو لپاره فکر کوي، خپل نور ژوند لپاره فکر کوي، اما فکر او بیچارګي داسې شی دی چې هغه کمزوری کوي، د هغه جرأت له لاسه ورکوي. خو هیله منم چې ډېر کار وشي په دې اکله.
ډېر مننه آغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، اول به اوریدونکی راوخم، بیا به آغلی فیضان ستاسو خبره چې په نیمه کې قطع سوه ستاسو خبره وروسته واورم. اول به اوریدونکی راوخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام نیکلی تاسو اوریدونکو ته وایم، زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. په دې برخه کې که تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ چې کله د میراث د حق خبره سي، ښځې خپل میراث وورونو او پلرونو نارینه خپلوانو ته وربخشي، دوی ولې باید دغه فشار احساس نه کړي ستاسو په نظر؟
اول دوی د حق وربخشي نه، ځکه چې دوی خپل میراث لري.
بلې، و اوس تاسو ژغ راځي، مهرباني.
مننه دا چې تاسو ډېر ښایسته او ښه موضوع په ځای موضوع انتخاب کړې ده. نو دلته په رښتیا هم په دغه برخه کې ځینې مشترکې جهته بخښل په ځینو مواردو کې دوی اړ ایستل کېږي، ورته ویل کېږي چې اک ور راوبخشي، که چېرې اک دوی وکړي اک واخلي نو بیا دخېږي هغې اورونه ورسره مدیا یا د پردوی دښمنانو په څیر داسې چلند سره کوي، هغه خپل ویر عادت او دا ټول ورسره کوي. نو خدای دې وکړي چې دا مسؤلیت ډېر په البته یوه دغه خبره چې د تحقیق وړ ده، د امارت اسلامي په راتګ سره دا څه یو څه پرمختګ ډېر پکښې راغلی دی. ډېرو
او ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې شکایت وکړي د دغه څخه کورنۍ ورسره یعنی چپیږي نه ورسره، یعنی دوی ورسره بیا هم هغه عادي اړیکې ساتي که یا
نه؟ چې کله خپل حق ورباندې واخلي نو بیا هغه اړیکې ورسره شکوي، هغه د دوستۍ اړیکې پر دښمنۍ پر اړیکو اوري، بالکل یو بد چلند سره کوي.
یعنی دغه د شوتو ته پاره یو شی پایلې بیا هم نه لري، که څه هم دوی خپل دغه حق ترلاسه کړي په محکمه کې، لکه تاسو چې ویل د طالبانو په محکمو کې دوی د حق ترلاسه هم کړي، خو بیا هم د کورنۍ د خواست خور سره ښه چلند نه کیږي.
بالکل دغه کورنۍ د خوانه نه ورته کیږي چې هغه کورنۍ هغه د دې د ورونو د پلار او هغه چا څخه چې دوی اکتلا کړی وي، هغه کورنۍ بیا بد چلنګ ورسره کوي. او دغه خپل کورنۍ کوم کورنۍ کې چې دوی وسیږي، هغه نو طبیعي خبره ده چې هغه به بد چلنګ ورسره کوي، خوشاله بي. خو هغه البته هغه کورنۍ بیا دښمنۍ ورسره پالې ده، شانې یو بد سلوک او چلند ورسره کوي.
ډېره مننه افغانیار صاحب. بله، ډېر مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په دې اړه باندې تاسو د خبرو په مورید باندې به د میلمنو سره هم خبرې کوو. غلی فیضان، تاسو مخکې په دې اړه باندې خبرې کولې چې د فکرونو اصلاح څومره مهمه ده په یو ټولنه کې چې د ښځو حقونه پر ځای سي، دغه خبرې که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکول غواړئ، مهرباني.
البته د سترګې اصلاح ډېر زیات مهم دی. کله چې فکري تغییرات را نه شي نو هغه ټولنه هېڅکله اصلاحات ته نه راځي. همیشه د ښځو مهر او میراث چې دی دومره غج ګرځولی دی چې دا صرف د پلار حق دی او د ورونو حق دی. میراث د ورونو حق دی او مهر چې دی د پلار حق دی. نو الله پاک په خپل نوم په قرآن کې ویلي دي چې ښځو ته میراث ورکړي، ښځو ته مهر ورکړي. دلته کله چې ولور هم زیات اخلي د ښځو تر زجر لاندې چې ستا پلار مانه دومره ولور واخیسته او پلار یې ښه پیسهدار ښه دولتدار دی، خو چې لور ته ډېر زیات ورکړي هغه زکات ورته ورکوي او دا نه ورکړي چې ته زما په کور کې حق لرې، ته زما لور یې یا زما خور یې. که چېرته خور ورنه وغواړي یا لور ورنه وغواړي په ډېر کمه سترګه هغه لور ته کتل کېږي چې وګوره ته دومره بې حیا وې چې زما د کورنۍ د کور نه داسې میراث واخیستل او یعنې جلاوالی راځي. که محکمه جوړېږي، که څارنوالي جوړېږي، هغه کورنۍ تاوتریخوالی په خپل ځای باندې پاتې کېږي. زمونږ هدف دا دی چې قرآن مهر ورکړل شي، میراث ورکړل شي، خو چېکه کورنۍ تاوتریخوالی منځته رانه شي. خو ښځه داسې ده چې یو ضعیف ده او کمزورې ده، د هغوی د حق اخیستلو لپاره باید ډېر لارې ورته وټاکل شي، دوی ته آګاهي ورکړل شي، دوی ته پوهه ورکړل شي. که چېرته امارات اسلامي دی، دوی وایي چې موږ فرمانونه صادر کړي دي، باید په مساجدو او په منابرو کې دغه بیانونه ورکړل شي، ښځو ته مهر ورکړي، میراث ورکړي، تر څو د بل چا د خور په خوله د لور په خوله باندې هغه میراث وانخیستل شي چې هغه علما، هغه مشران، هغه مولای امامان، هغه د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف باندې تبادله کړې ده، امر بالمعروف غړي باید هغه ښځو ته د هغې حق ورکړي چې دا د دې حق دی. نو دغسې کارونه هېڅ تر اوسه پورې نه دي شوي، یوازې په فرمان باندې لیکېږي. په قضا او څارنوالۍ کې باید خوندي وجود ولري چې د ښځو حقوق ته قایل وي او ښځه د ښځې په درد او په دغه باندې ډېر ښه پوهېږي. نو دا مسایل هم تر اوسه پورې نه شته. ښځه همیشه شاقهکاره ده، یوازې په یو ولایت کې شاقهکاري نه، په ټولو لرې پرتو سیمو کې، لرې پرتو ولایتو کې قسمه قسم رواجونو سره هغه ښکېل ده چې یا کورنۍ تاوتریخوال هم د رواجونو سره تړل شوی دی، که د مهر نه اخیستل دی هم د رواجونو سره تړل شوی، که میراث نه اخیستل دی هم جهالت او دا شی ډېر ده چې اسلامي آګاهي ورته نه لري چې دا زموږ کور ده، دا حق لري.
ش مننه ډیره اغلی فیضان. اغلی خو ګرنی تاسو خبل پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی فیضان هم یادونه وکړه چې یوازې د فرمان لاره دا خبر حل کېدای نه سي، باید په عملی توګه باندې د شذو د حقونو په برخه کې کار وسی. تاسو څخه زما پښتنه دغه د کستاس په یاد وي، د طالبانو حکومت چې په لمړی کې رامست سو، د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده یو اعلامیه یا یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې د حق مهر ترڅنګ د شذو د میراث پر حق باندې هم ټینګار کړی و او دا هم ویلی و چې باید کوندې شذې دغه حق ولري چې دوی غواړي واده وکړي کنه، او د خپل خوشي واده باید وکړای شي. نه دا چې د دوی د کورنۍ نارینه چې د مړه میړه خپلوانی په زور باندې د ځان سره واده کړي. خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د فرمانونه آیا ستاسو په نظر باندې کافي دي که نور هم څه کول غواړي؟ داسې ادارې باید رامنځته سي چې د ښځو دپاره مشخصې وي چې هلته ښځې وکړای سي چې ورسي. اول خبر خو دغه ده چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، کله چې یو ښځه دغه جرأت کوي چې باید لاړه سي شکایت وکړي، هلته دغه محکمو کې طالبان نارینه ورته ناست وي او دوی نس کولای چې هلته مراجعه وکړي. د همدې بیرې څخه چې بیرته به هغه خپلوانو ته په لاس ورکول سي، یا دغه بیره د دوی په زړه کې وي. بل خبره دغه ده چې په ټولنه کې ورته په ښه نظر باندې نه کتل کېږي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ که په لنډو ټکو راته ووایاست؟
سمه خبره ده، کله چې طالبان وي چې مثلا موږ فرمان صادر کړی دی یا امیرالمومنین فرمان صادر کړی و، په اوایلو کې زما یاد وو هم د مهر پاکله او هم د جبر د ودونو پاکله چې په زور جبر وکړو نه نکاح کېږي. نو که دوی یو مهرباني وکړي او امر ورکړي چې په د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې څومره ښځو خپل د میراث حق واغوستو د دو په نظام کې، یو دویم څومره کونډې مثلا چې په زور نکاح کېدې، د ورونو یا د مېړه د تره زامنو یا هغه نورو مثلا رشته دارانو چې په زور نکاح کولې، دوی وکولی شي چې په خپله خوښه دویمه نکاح وکړي. او یم کنه غوړی چې نکاو کی چې بزرګ نکانو شي زمونږ افغانان اکثرا چې کوند شي او ماته ډیر زیات دي یعنی درک دې ډیر خلکو په خپل خپلوان کې په دې کې کور کې دې کې په ولایت کې ما کلی نه کوي چې خځه کونډه شي تا اولاد مون لري هغه ونه غوړي بل وادو کې مګر متاسفانه په زور او په جبر باندې به وديږي په زور تا کېږي یي دی ورني کا کوي که ولاو کده چې په مثلا ته لاس کولو دی لاس کولو یا هغه کولو دی ورني هغه ورني کا کوي چې دا زموږ کونډه ده نو دې موږ ته د څیر خبر را کې چې څومره کونډه یې په خپل خوا کې نشتی ورته ودونه ونکړه او یو کړه په خپل خوا وکړه په زور چا نه کنه کړي دا دي زه ګوره په دوی وکړو کې چې دوی په هر زنګي او په کابل کې یو یو فاميلي محکمه جوړ کړي د دې ترڅنګ چې مثلا د دوه مفتي په کې کېني قاضيانی خزینه وي موږ ډېر ښه قاضيان لرو ډېر په تجربه قاضيان موږ لرو یعنی د دوی یو یو قاضي په کې وي او مثلا د رقم خزینه کارکونکو په کې وي ځکه د خزه د درد نه خزه خپيږي نو کله یو خزه ورځي یو خو ځړور ورځي بل برته کراځي نارینه ته باید چا سره چې دا وده غوته وي په لاس نه ورکوي لږ به په امن کې وي او ښځې هلته به خپل شکایت صحیح رسوي شکایت ته به رسیدګي کېږي یعنی دوګونه چلند به د قانون په وړاندې دې سره نه کېږي نو که د دوی چې فامیلي محکمې ولري یا دغسې ارګانونه ولري چې ښځې حمایت کړي او د مثلا موږ ګورو اوس دغه د نهي منکر وزارت ته ګورې دغه وزارت اوس ښځې نه کار کوونکي کار کوي که نه دغه په لاس کې دوره ده د پیغون لرګی دی په ښار کې ښځې وایي و دوی چې دی وزارت خزه پیدا کول شو خو د خصو قاضي ته دی اجازه ورکړي محکمه کوي
ډیر مانه نه
غلي دی اجازه ورکړي کنه چې سره وانه کیږي خو پولیس ته دی اجازه ورکړي چې خو مشکلات حل کړي کنه نو کله غاسه نه هدو نه وی چې دونه مثلا د خزم